د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن پنځشنبه ورځ ده، د 1398 هجری لمریز کال د لیندې یا قوس د میاشتې 14 ده چې د 2018 میلادي کال د دسمبر له 8 سره برابر ده. نوریاس نوریم او دا لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم.
I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند نړیوالو ډېر عکس العملونه څرګند کړي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر د ازبکستان دوه ورځنی رسمي سفر پای ته ورسوه او پرون بیرته کابل ته ستون شو. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې غواړي د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره ځان کاندید کړي. افغان ولسمشر د ازبکستان دوه ورځنی رسمي سفر پای ته ورسو او پرون بیرته کابل ته استون شو. اشرف غنی د دې سفر په وروستۍ ورځ پرون د بخارا ښار په دولتي پوهنتون کې د وینا په مهال د افغانستان او ازبکستان ترمنځ همکاري د یو نوي پړاو پیل وباله. د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړي کېدو لپاره هر اړخیز ګامونه اخیستل شوي دي. افغان ولسمشر غنی ته د هغې هیواد چارواکو د دکترا افتخار خاری سند هم ورکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر تر سفر وروسته لا هم داسې نښې نه لیدل کېږي چې اسلام آباد پر هغو وسلوالو ډلو فشار راوستی وي چې له هغې هېواد پر افغانستان حملې کوي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې پر پاکستان فشارونو ته دوام ورکړي.
موږ تر اوسه داسې کومې نشانې نه دي لیدلې چې د پاکستان حکومت په مخالفینو باندې فشار راوړی وي. نړیواله ټولنه پارشپ باندې باید کېږي، باید په پاکستان او په نورو حلقاتو فشار راوړي تر څو چې د ترستانو د ملاتړ څخه لاس واخلي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د تیر دوشنبه پورس پاکستان ته سفر وکړ او په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د پوز له مشر جنرال قمر جاوید بجوا یو شمیر پوزي جنرالانو او په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر سره لیدنه کتنه تر سره کړې دي. پینتاګون په یو خبره کړې خبر پانه کې ویلي چې د دفاع وزیر جنرال جیمز ماتیس د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول خبرې کړې او ټینګار کړی چې پاکستان باید تر روسانو پر ضد هڅې دوه چنده زیاتې کړي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت د هغو کډوالو د بیرته ستنولو په اړه د لانجمنې پریکړې دفاع کړې چې د پناه غوښتنې اسناد رد شوي دي. د جرمنی د پی خبري آژانس د راپور له مخې توماس د مایزري څو ساعته مخکې تر دې چې کابل ته د دغو پناه غوښتونکو د انتقال لپاره اتمه الوتنه وشي په دې اړه خبرې وکړې. نوموړي وویل جرمني هغه کسان چې مجرم پیژندل شوي، هغه کسان چې د تروریستي بریدونو د ترسره کېدو په نیت مشکوک وي او یا یې په پرله پسې ډول خپل هویت په اړه جرمن چارواکو کته دروغ ویلی وی بیرته افغانستان ته استوی. توماس د مایزری په برلین کې ویل دا سم کار دی او موږ به تر سره کولو ته دوام ورکړو. خو نو موري پرون نا وخت د همدې پنه غوښتونکو د پلان شوی الوتنې په اړه تفصیلونه کړه. د ډی پی خبري آژانس راپور لمخه د 2014 میلادي کال د دسمبر را په دی خو د جرمني حکومت 128 افغانان په وو ډلو کې په جبري ډول له هغه هواده ایستل دي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند. ډونالد ترامپ پرون ماښام په یوه تاریخي وینا کې د سیمه ییزو مخالفتونو سره سره دغه اعلان وکړ.
I have determined that it is time to officially recognize
ما پریکړه وکړه چې اوس هغه وخت را رسیدلی چې په رسمي ډول بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه وپیژنم. په داسې حال کې چې د امریکا پخوانیو ولسمشرانو دا مسله د خپلو کمپاینونو یوه لویه وعده ګرځولې وه، هغوی په خپلو وعدو وفا ونه کړه. نن زه دا کار کوم.
of the United States of
ولسمشر ترامپ ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سپارښتنه کړې چې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال چارې پیل کړي. ولسمشر ترامپ په عین حال کې په دې ټینګار وکړ چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سولې ته ژمن دی او د سیاسي حل لارې لپاره به تر خپله وسه هڅه وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د واشنگتن دا پریکړه یو تاریخي اقدام وباله. خو د فلسطین د ازادۍ بخښونکي سازمان مشر صیب ارقات ویلي چې د ترامپ دا پریکړې د دو دولتونو حل لاره له منځه یووړه. د بیت المقدس په اړه د امریکا په سیاست کې دا بدلون داسې مهال راځي چې نړیوالې ټولنې تر دې وړاندې د همدې احتمال په وړاندې اندېښنه ښودلې وه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې غواړي د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د یوې بلې دورې لپاره بیا سیالۍ ته ودرېږي. پوتین دا خبره د چهارشنبې په ورځ نیزنی نوګورد ښار کې د ماشین جوړونې په یوه کارخانه کې د خبرو په مهال وکړه. زه به د روسیې د ولسمشرۍ پوست ته خپله نوماندي وړاندې کړم. د پوتین محبوبیت پر واک کنټرول او د کلونو په اوږدو کې د سیاسي مخالفینو ځپل او یوې لوري ته کول ښیي چې احتمالا پوتین د 2013 کال انتخابات په اسانۍ سره وګټي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. او وړاندې په خبرونه کې
I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د دې پریکړې چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینه په توګه پر رسمیت وپیژند په اړه نړیوالو ډیر عکس العملونه څرګند کړل. د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان او اسلام آباد د امریکا د دفاع وزیر تر سفر وروسته د سخت دریځو ډلو په وړاندې د اسلام آباد په چلند کې وایي چې د اسلام آباد په چلند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
موږ تر اوسه داسې کومې نشانې نه دي لیدلې چې د پاکستان حکومت په مخالفینو باندې فشار راوړی وي یا د پروستانو د ملاتړ په لاس اخیستی وي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبروو. د امریکا متحده ایالاتونو بلاخره د متحده ایالاتونو ولسمشر بلاخره بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه په توګه په رسمیت وپیژند. ډونالد ترامپ تیر ماښام اعلان وکړ چې د امریکا سفارت بل تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږدوي. د ولسمشر ترامپ دغه اقدام بیلابیل عکس العملونه راپارولی دي. جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
د امریکا د ولسمشر دغه تاریخي څرګندونې د اسرائیل لخوا وستایل سوې خو ځینو بیا هغه غندلې دي. ډونالد ترامپ د چهارشنبې په ماښام په دغه تاریخي وینا کې د سیمه ییزو مخالفتونو سره سره د اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه په رسمیت پیژني. د وی موږ نن بل اخره پښکاره ومنله چې بیت المقدس د اسرائیل پایتخت دی. دا د واقعیت تر پیژندلو څخه کم او زیات نه دی. دا سم کارو او هغه څه دی چې باید وسی. ډونالد ترامپ له سپین ماڼۍ څخه د دې اعلان په ترڅ کې وویل د امریکا کانګرس په 1995 کال کې یوه مصوبه درلوده چې له فدرال دولت یې غوښتي وو چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. اوس چې له هغه وخته 40 کاله تیریږي د امریکا ټولو ولسمشرانو د امریکا د سفارت انتقال او د اسرائیل د پایتخت په توګه دغه ښار په رسمیت پیژندل ځنډولی وو. د ترامپ دغه اعلان د امریکا متحده ایالاتو د 13 هغه پالیسی بدل کړی چې ویلی وو د بیت المقدس برخلیک باید له فلسطینیانو سره د خبرو اترو له لارې چې د دوو دولتونو د حل لارې په نوم یادېده مشخص سي. ولسمشر ترامپ ویل دی په پام کې لري تر خپل وسه د سولې د یوې داسې موافقتنامې د پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي چې اسرائیل او فلسطین دواړو ته د منلو وړ وي. د امریکا ولسمشر وویل د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت یې سپارښتنه کړې چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال چارې پیل کړي. د تحلیلګرانو په خبره دا اقدام به له 3 تر 4 کلونو وخت ونیسي. د اسرائیل صدر اعظم د ولسمشر دغه اقدام د یو تاریخي اقدام په توګه وستایه. بنیامین نتنیاهو تیر ماښام د یو ویډیوي پیغام په خپرولو سره وویل
Thank you for today's historic decision.
دوی ولسمشر ټرمپ ستاسو د نننۍ تاریخي پریکړې مننه کوم چې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه مو د بیت المقدس په اړه وکړه. يهوديان او يهودي دولت به تل ستاسو منندوی وي.
We'll be forever grateful.
نتنیاهو له نورو هیوادونو وغوښتل چې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د خپل سفارتونو د انتقال په برخه کې د امریکا لاره تعقیب کړي. څه باندې اتیا هیوادونه په تل ابیب کې سفارتونه لري. د امریکا د ولسمشر تر دې اعلان څو ساعته وړاندې قهرجنو فلسطینیانو د ولسمشر ټرمپ پر وړاندې اعتراضونه وکړل. هغوی شعارونه ورکول چې بیت المقدس د فلسطین پلازمینه ده. بلخوا د فلسطین د ازادي غوښتونکو سازمان یو لوړ پوړی غړی حنان اشراوی بیا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د دغې پریکړې یو له مخالفینو څخه ده. دا وی د ولسمشر ټرمپ د پریکړه پښکره یو له هغو غیر مسؤلانه پریکړو څخه ده چې د امریکا د ولسمشر له لوري کیږي. فلسطینیانو او عرب مشرانو او هم د امریکا کلیدي متحدینو ولسمشر ټرمپ ته خبرداری ورکړی چې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندل به په ټول منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي خطر رامنځته کړي او د سولې بهیر پیچلی کوي. ډیری هیوادونه پر ټول بیت المقدس د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت نه پیژني. په دغه ښار کې داسې سیمې شته چې د مسلمانانو، یهودانو او مسیحیانو لخوا سپیڅلې ګڼل کیږي. د ټرمپ د دې پریکړې په اړه د نړیوالو غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس ویلي چې د بیت المقدس برخلیک باید د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو له لارې وټاکل سي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ټرمپ د اقدام د خوښنې وړ بللی دی او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت یې ویلنې په خپرولو سره دا پریکړه غندلې او هغه یې غیر مسؤلانه اقدام بللی دی.
د امریکا د ولسمشر دغه پریکړې په وړاندې د عربي هیوادونو د مشرانو په ګډون د امریکا متحدینو خبرداری ورکړی چې هغه ښایي په ټول منځني ختیځ کې شخړې پراخې او د سولې پروسه لا پیچلې کړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د ټرمپ دغه پریکړه وغندله او ویل چې متحدي ایالات نور د سولې د پروسې منځګړی نه دی. د فلسطین د ازادي بخښونکي سازمان پی ایل او عمومي منشي صاحب ارقات وویل د ټرمپ پریکړې د دو دولتونو حل لاره له منځه یووړه او د امریکا ولسمشر د سولې په پروسه کې خپل هیواد له هر ډول رول لوبولو بې برخې کړ.
خطاب خطیر جدا
رئیس ترامپ اعلن د نن شپې اعلان ډیر خطرناک او ولسمشر ترامپ د اسرائیل پریکړه سره چې ختیز بیت المقدس له ځان سره یو ځای کوي د امریکا موافقه اعلان کړه. نن شپه د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر خپل هیواد د سولې په پروسه کې له هر ډول رول لوبولو بې برخې کړ. زما په عقیده هغه د اسرائیل او فلسطینیانو لپاره د دو دولتونو حل لاره ځکه له منځه یووړه چې موږ په کراتو ویلي چې یو فلسطین به نه وي که ختیز بیت المقدس پلازمینه نه وي. مصر او اردن ترامپ په دغه پریکړې سره له نړیوال قانون څخه په سرغړونه تورن کړ او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم هغه غیر مسؤلانه وبلله. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس وویل د اسرائیل او فلسطینیان ترمنځ سولې ته د رسېدو لپاره له دې پرته چې یو د بل په خوا کې دوه خپلواکه دولتونه ایجاد شي بلله حل لاره نشته.
I understand the deep attachment that Jerusalem holds in the hearts of so many people.
زه دا درک کوم چې بیت المقدس د ډیرو خلکو په زړونو کې ژور ځای لري او تل به ولري. د استراب په دغه شیبو کې غواړم دا واضح کړم چې د اسرائیل او فلسطینیانو لپاره د دو دولتونو حل لاره بل بدیل نه لري، دوهم پلان نشته. یوازې د دو دولتونو د ایجادولو د طرح عملي کول دي، داسې دولتونه چې بیت المقدس د دواړو اسرائیل او فلسطین پلازمینه وي او په سوله، امنیت او یو د بل پر رسمیت پیژندلو سره ژوند وکړي.
اسرائیل اند پالستین اند اول فاینل سټاتوس ایشوز ریزولوډ.
د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د ټرمپ پریکړه په سیمه کې د راتلونکي سولې لپاره ګټوره ونه بلله. اروپایي اتحادیه هم خبرداری ورکړ چې دغه پریکړه به د سولې لپاره پر هڅو ناوړه اغیزې وکړي. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی وویل د دواړو لورو هیلې باید پوره شي او د خبرو له لارې داسې یوه لاره باید وموندل شي چې د دوو دولتونو د راتلونکي پلازمینې په توګه د بیت المقدس موقف تعیین شي. د ایران دولتي رسنیو د بهرنیو چارو وزارت له قوله ویلې دي چې امریکا دغه پریکړه په کلکه غندلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د ټویټر له لارې په یو پیغام کې د امریکا دغه اقدام د فلسطینیانو او د اسلامي نړۍ په وړاندې جبهه نیول بللی او ویلي دي چې دغه اقدام په تېره بیا د دوو دولتونو حل لاره تر خاورو لاندې کوي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شي. وخت په افغانستان کې د سهار وو بجې او 15 دقیقې دي او اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صفي الله استانګزي ته به غوږ شو.
فارن پالیسی خبرونی لیکلی چې د امریکا دفاع وزارت پنټاګن هوډ نه لري څو په پاکستان د مالی مرستو پر سر محدودیت لري کړي. که څه هم د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او مخکې له هغه د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته سفرونه وکړل، خو د دواړو هیوادونو اړیکې لا هم سمې نه دي. له افغانستان سره په پولو کې د ترهګرو په وړاندې د پاکستان ناسمې مبارزې ته په اشاره فارن پالیسی ویلي چې پاکستاني او امریکایي چارواکي باوري دي چې د امریکا دفاع وزارت اوس وخت د مالی مرستو پر سر وضع شوي محدودیتونه نه لري کوي. امریکا متحده ایالاتونو تیر جولای پاکستان ته مالی مرستې او د لګښتونو ورکړه بند کړه. امریکایي چارواکي وایي تر څو چې په افغانستان د برید کوونکو حقانی شبکې او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې د پاکستان مبارزه د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ونه مني، مالی مرستې به ورباندې بندې وي. واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د القاعده شبکې د یو لوړ پوړي غړي په وژل کېدو مطلب لیکلی دی. د عمر بن خطاب د وژنې خبر د سې شمې پر ورځ خپور شو. واشنگتن پوسټ د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په حواله ویلي په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم لره پرزیدو راهیسې خطاب د القاعده شبکې تر ټولو لوړ پوړي غړي و چې په افغانستان کې وژل شو. ورسپانې د امریکا د پوځ سرګندونې هم راخیستې چې عمر بن خطاب د هند په ټولو لوی وچه کې د القاعده شبکې دویم کسیت کړی دی. خطاب د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تیرو څو اونیو بریدونو مسؤل بلل شوی دی. دای چې په عمر منصور هم پیژندل کېده د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې افغان ګډو ځواکونو وژلی. ناشنل انټرست خبرونې لیکلي امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو په جګړه کې بریته نه رسیږي. خبرونې له مخدره موادو او جرایمو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې د نومبر 15 رپورټ راخیستی چې ویلي دي د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې د واشنگتن هڅې ناکامې شوې دي. په 2018 کال کې 9000 ټنه مخدره مواد تولید شوي، په داسې حال کې چې دا شمیر په 2018 کال کې 4.8 ټنو ته رسیده. ناشنل انټرست وایي مخدره مواد په افغانستان کې د غیر قانوني اقتصاد اصلي برخه جوړوي. افغان حکومت اټکل کړی چې 3 میلیونه بزګر د کوکنارو په کار کې لبوخت دي. د نېشنل انټرست په مقاله کې راغلي امریکایي چارواکي په یوه ناهیلي کوونکي حالت کې دي، ځکه که د ولسمشر اشرف غني اداره په بزګرو فشار راوړي څو کوکنار ونه کړي، هغوی به له حکومت واټن واخلي او د طالبانو په خوا به ورمات شي. مخدره مواد د وسلوالو طالبانو د تمویل یوه اصلي سرچینه بلل کېږي چې په همدې اساس نېشنل انټرست هم باوري ده چې له مخدره موادو سره مبارزه بریتن نشي رسېدلی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان او اسلام آباد د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس تر سفر وروسته د سخت دریځو ډلو په وړاندې د اسلام آباد په چلند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. دا خبره د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وکړه. تفصیل یې د فریبا ظاهر پر رپورټ کوي.
دا لمړی ځل نه دی چې امریکا په جدي ډول له پاکستان غواړي چې په هغه هیواد کې د تروریستي ډلو پر وړاندې مبارزه ګړندۍ کړي او لملاتړی لاس واخلي، خو افغان او امریکایي چارواکي دواړه وایي تر اوسه د پاکستان په دریځ کې د پام وړ بدلون نه معلومیږي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د دوشنبه پر ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ چې پر پاکستاني چارواکو فشار راوړي څو د وسلوالو ډلو پر وړاندې جدي مبارزه وکړي او هڅې لا ګړندۍ کړي. که څه هم په لومړي سر کې د امریکا د دې هلو ځلو په اړه خوشبیني ښودل شوې وه، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي تر دې سفر شاوخوا 3 ورځې وروسته لا هم پر وسلوالو مخالفینو د فشار راوړلو په برخه کې د پاکستان کومه ښکاره نښه نه ده لیدلې. جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د پاکستان صادقانه همکاري د افغانستان جګړه پای ته رسولی سي.
موږ تر اوسه داسې کومې نشانې نه دي لیدلې چې پاکستان حکومت په مخالفینو باندې فشار راوړی وي یا د تروریستانو د ملاتړ څخه لاس اخیستی وي. زمونږ اعلان دا ده چې پاکستان د تروریستانو د ملاتړ څخه لاس واخلي او پرې نه ږدي چې هغوی په پاکستان کې پټنځایونه ولري یا مرکزونه ولري، ځکه موږ چې چا ته اجازه نه ورکوو. پاکستان حکومت هم که همداسې وکړي
د امریکا دفاع وزیر په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی، د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید بجوا، پوځي جنرالانو په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر سره کتلی دي. پینتاګون په یو خبر پڼه کې ویلي چې د دفاع وزیر جنرال جیمز ماتیس د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول خبرې کړې او ټینګار یې کړی چې پاکستان باید د تروریستانو پر ضد مبارزه دوه برابره کړي. د امریکا دفاع وزارت په پاکستان کې د هغه وسلوالو ډلو د فعالیت له امله د واشنگټن قهر ته هم اشاره کړې چې د دوی په خبره په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او د امریکا پر ګټو حمله کوي. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې امریکایي چارواکي وایي چې پاکستان ته د لوړ پوړو امریکایي چارواکو له سفرونو او ټینګار سره سره یې د وسلوالو ډلو د ملاتړ په برخه کې د پاکستان په دریځ کې کوم بدلون نه دی لیدلی. دا د امریکا د دفاع وزیر په توګه پاکستان ته د جیم ماتیس لومړنی رسمي سفر و. تر هغه د مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم په دې وروستیو کې اسلام آباد ته سفر کړی و. پاکستان په وار وار د تروریستي ډلو د ملاتړ تورونه رد کړي او ادعا کوي چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان او میانمار کې د نړۍ تر ټولو هیوادونو زیات انتاریاک جوړیږي. له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو ادارې د مبارزې ادارې تیره میاشت وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی. خو دا اداره وایي چې په میانمار کې لږ شوی دی. ملګرو ملتونو په وینا په میانمار کې د هیروینو او تریاکو تولید لږ شوی، خو پر ځای یوه بله مخدره ماده په زیاتېدو ده. نور تفصیل د عصمت سروان په راپور کې.
د جنوب ختیځ آسیا او پاسیفیک لپاره د ملګرو ملتو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې رئیس وی په میانمار یا برما کې د تریاکو د تولید د کمیدو هرکلی کوي، خو دا برای نشي بللی. جیرمی دوګلاس رویټرز خبري آژانس ته ویلي داسې ښکاري چې کیمیاوي مخدره موادو ته د تقاضا په برخه کې د سیمې په بازارونو کې بدلون راغلی او د تریاکو اقتصاد د له منځه تلو په حال کې دی. راپورونه وایي چې په چین او د جنوبی آسیا په ډیرو هیوادونو کې متا مفتامین ته تقاضا زیاته شوې ده. متا مفتامین یو ډول نشه یي مواد دی. فلیپین له دغو موادو سره په خونړۍ مبارزه بوخت دی. د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې یا یو ان ډی سی د معلوماتو پر اساس د سیمې په هیوادونو کې د مخدره موادو تقاضا په خپل حال پاتې شوې یا لږه شوې ده. د دې سیمې اکثره په نشو روږدې ځوانان متا مفتامین استعمالوي. د یو ان ډی سی له اټکل سره سم د میانمار په شان او کاچین ولایتونو کې سږ کال پر یو څلوېښت زره هکتار ځمکه کوکدار کرل شوي دي. دا تر 2015 میلادي کال په سلو کې 15 لږ دي. په تیره سروې کې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه د میانمار په 45500 هکتار ځمکه کوکدار کرل شوي ول. د میانمار یا برما د کورنیو چارو وزیر په یوه اعلامیه کې چې یو ان ډی سی خبره کړې ده ویلي چې د دغه هیواد حکومت خوښ دی چې په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. د همداراس ویلي د میانمار حکومت د هیواد په هغو سیمو کې چې کوکنار پکې کرل کیږي د بدیل معیشت د پروګرامونو ملاتړ کوي. په جنوب ختیځ آسیا کې تر ټولو زیات متا مفتامین په برما کې تولیدیږي. دا مواد د برما په هغو سیمو کې زیات تولیدیږي چې د حکومت له کنټروله وتلې دي.
ستاسو له پیغامونو.
سلام علیکم، زه ملا عبدالله د هلمند ولایت د کمپ مختار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. اول د ازادي راډیو او ټولو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. ورستر سلام، موږ په کمپ مختار کې تقریبا 2000 څخه بالا کورونه یو چې ټول مهاجر یو، مسکینان یو، بې وزلی یو، یونسیار یا ریاست مهاجرین یا وزارت مهاجرین هیڅ توجه نه راته کوي. مؤسسات راځي دلته د خلکو سره مرستې کوي. د یو شلو شپو په اردو کې تقریبا د ریاست مهاجرین په همکارۍ باندې د 8000 کورو سره مرسته وکړه. موږ څو واره مراجعه هم ورته وکړه چې موږ هم مسکینان یو، مهاجرین یو، د افغانستان اتباع یو، زموږ سره هم څه توجه وکړي. زموږ به مسکینانو و بېوزلو و فقراو ته مرسته وکړي، خو هېڅ زموږ ږغ چا وانه اورېدی. نو زموږ د یونسیار یا د مؤسساتو یا د افغانستان د مرکزي مشرانو څخه دا توقع ده چې موږ ته توجه وکړي، ځکه ژمی را روان دی، موږ هېڅ رقم د ژمي د ژوندون طریقه نه لرو. وسلام.
السلام علیکم. زه لوګر ولایت نه خبرې کوم. دا مهاجرین راست مخې ته موږ راجمع شوي دي. د موږ کورونه پکې دي او دلته راغله د راست مهاجرین راست ولا راغله. دلته د موږ نمونه د موږ ته عزیز فرمون د فتون را توکړه ورزیر د سفر کمپیوټر ته وښه ولې دلته خپل کې نمائندگان او د کوم کسان ته پیسې ورکوي مهاجرین ته. دا خپل د سره کې نه سلو دی چې د 2015 ته موږ روپی نه ورکو. پرونی هم واخیستل نه نه مالدار مالدارو وایسته ولا خلکو واخیستل او نن د کوم غریب خلک یې غوته نه ورکوي. خپل د سره جوړ شو خپل د سره کې نه سل ملکانان خپل واخیستل دي. خپل د سره کې نه سل دا پرې کړو چې موږ د 2015 ولا روپی نه ورکو. دا صحیح حساب د حکومت لخوا دا کنه دی. خپل کې دا پرې کړی دی. خپل دا چل ول جوړ کړی دی.
دا تاسو په غږ دوه پیغامونه کور مو ودان چې پیغامونه تل راستوي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر اشرف غني د ازبکستان دوه ورځنی رسمي سفر پای ته ورسوه او پرون بیرته کابل ته ستون شو. د سفر په وروستۍ ورځ د بخارا ښار په دولتي پوهنتون کې وینا وکړه او ازبکستان چارواکو هم هغه ته د دکتورا افتخاري سند ورکړ. د جرمني کورنیو چارو وزارت د هغو افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه د لانجمنې پرېکړې دفاع کړې چې د پناه غوښتنې اسناد رد شوي دي. د جرمني د پی خبري اژانس وایي چې یوه بله ډله پناه غوښتونکي چې له جرمني ایستل شوي افغانستان ته استول کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر بیت المقدس د اسرائیل د پلازمېنې په توګه په رسمیت وپېژند. د اسرائیل صدر اعظم د واشنگتن دا پریکړه یو تاریخي اقدام وباله. خو د فلسطین د ازادي بخښونکو سازمان مشر صاحب ارقات ویلي چې د ترامپ د پریکړې د دوه دولتونو حل لار له منځه یووړه. د نړۍ یو شمېر مشرانو هم د دغې پریکړې په وړاندې عکس العملونه څرګند کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې غواړي د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې بیا ځان د ولسمشرۍ لپاره کاندید کړي. او د ناتو عمومي منشي په ګرجستان کې د امنیت په اړه د دې ایتلاف قوي ژمنه څرګنده کړه. او دا هم د ژوند رنګونو یوه نوې برخه.
د ژوند رنګونه
لمړی د نمبر ته وای او څه کاروبار کوي؟
کاروبار مې د کباړو او سنو مې سید ګل دی.
دغه کباړو او پلاستیک د نور شان له کومو ځایونو راټولوي؟
بس څه دلته وي څه بار دغه کوڅو موڅو کې دي خواخوا ګرځو. بس دا کورو کم کثافات چې راوځي په هغه کې راته پیدا کیږي ځینې بس وړو. خو ځینې وخت دلته زیات نه درې ګوزو هغه چرسه خواته وده چې وزیر اکبر خان طرف ته په دې طرفو کې ګرځو. پسې که یخ وي که ګرمي وي بس دغه مو کار دی دغه کوون ورته.
یعنی خپل کثافات چېرته پراته وي دغه لټوي را لټوي لاغوي را وباسي؟
وو دغه نه را وباس بس ګرځو. بس چېرته چې پراته وي دغه پسې ګرځو ورته راټولوي راوړو ځین. خو بس مونږ کار پکې کیږي اوس بل کار شي دی. اوس د مزدورۍ کار دی. مقصد روزانه خلک کوي په ځان زحمت کې هغه بیا زمونږ ته لږ مشکل معلومیږي. ولې کړې مونږ دی چې را غټ شوي بس په دا کار کې اخته دغه کار کوو. دغه کار راته اسانه معلومیږي مونږ ته.
د خپل کثافات خو ډېر بد بوی کوي کنه، بیا دغه څنګه تحمل کوي؟
خو بس داسې چې اوس مونږ ورسره عادت شوي کنه، د دې بوی مو شي دی په مونږ باندې اوس تاثیر نه کوي. بس مونږ ورسره عادت یو.
مریضوي خو بده
نه تر اوسه پورې خو د خدای ساندرا باندې مریض شوی نه منو. د دې باده کې مریض کړم هغه بیل خبره ده.
کله چې په کثافاتو کې دغه شین لټوي خلو او پوزه تړې کم داسې ورسې
هغه رقم یې مکنه هم دغه شی په دغه رقم یې پکې ګرځم ورسې لاس ومه پکې
یعنی خلو
خلو پوزه پټه ده کنه نور تکلیف راته نه راکوي.
دغه شین چې بل دی زیو باسي کنه دا بیا چیرته وړي څنګه خرڅوي؟
دغه شین چې د دې زنه مې وباسل دا وړم کور مې دل ته کور کې اچوم به هر شی بیل بیل کوم بیل بیل کوم هم دا غیرته پراته دي چې کله ښه زیات سو زره باندې تنگ چې مقصد نور نه زایږي. بیا ټلیفون کوم څوک چې اخلي هغه ته زنګ ما غره زیغه نه رنوړي. بیا
په میاش کې څومره کار کوي ته؟
میاش کې نو د شی وګڼه چې بس لزر 15000 روپۍ کیږي راته.
بیا په دې د ژوند چالان ده.
ژوند چالان دم بچت کې ګمې صورت کور راته چليږي.
د دغه کار په اړه یو جالب خاطره درته وایي.
زه خدا وایم آشنا چې بس کم چیز پکې اخته یم، نور خلکو ته دا وایم چرونو ځان ځنې وباسي. ما سره خو اوس دغه سی اوس خپل ځان سره مخبل ظلم کړی دی، کلمې لاس کې را کړو، کلمې غورځولې دي، سپاره لاس کې را کړې، سپاره مې غورځولې ده. زه خوایم چې ځینې خلک چې وایي چې مونږ به دا کار وکړو، خو ځانونه دې ترې وساتي او قلم دې لاس کې واخلي، خپل سبق دی وایي، خپل مکتب دې ورته وایي چې سړی ترې جوړ شي. مونږ نو خو اوس هسې هم څه ورته وایي، ړاندې جوړ شوي دي که نه، نو ځان سره دې نور خلک احتیاط کوي.
ما د جالبې خاطرې خبره وکړه چې مثال کومه جالبه خاطره لدې کار لري، ځکه ډېر وخت شو دا کار کوي.
جالبه خاطره خو دا غده، بس مشکلات خو لري، که یخ وي که ګرمي مونږ پکې لګیای نو زړه مو ځین تور شوی دی چې بیخي ونه کو کار ته لاس لورنه.
نو که دا کار نه کوي بل کوم کار ته نیت دی؟
مقصد داسې یو اسانه کار وي، یو ډرایوري راته ځای مې پیدا شي ویې کړو، یا یو ځای مې چوکیداري موکیداري مزدوري مزدوري نو ویې کړو، هغه باندې ناشت وي، هغه راته بېتا